آزادی میلمانه در پیشن. د ترکیه و چارواکی تایید کرد چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیسته یا خپلې چارې مخته وړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې، د پنجشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې او په پاکستان کې تر 10 ډېرې پیښې ثبت شوې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلابیلو بریتونو کې پرون د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یې شای د روانه اونۍ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، دغه راز مخکې ویلي وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم له نشتې خبرې وکړي.
د آزادی میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو، او دغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی ماده راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
اغه شفافیت او حساب دهیته وغواړي. اغه لري ورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا ورسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیان نه وایسو. زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ امضا کوو او نه منو. چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی، نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورت تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
موږ ولې
دا
چلند کوي. بلې، د حساب ورکول په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو حقوقو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیه پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دا چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا 3 کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی. دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي. او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبة الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه به پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات سوایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي، او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دغه نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی، او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازې اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي، یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یبل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي، او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ش اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ
ان شاء الله، مننه تاسو له هڅې نه. آزادۍ رادیو
Yeah. آزادی رادیو.